افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي ازادي رادیو ته ورجاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې وساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیل سوي ده. نن د اکشن به ورځ ده، د سلواغي عدلوي درويشتمه د فبروري میاشتې 12مه د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتونبایوا د طالبانو د عدلی له سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شریعت څخه د شیزینه مدافع وکیلانو د کاری جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه. یوناما نن سهار په خپل ټویټر کې لیکلی د 1300 نارینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه تمدید سوي، خو هغه له عبدالحکیم شریعت څخه غوښتنه وکړه چې د شیزینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه هم تمدید کړي. د یوناما په حواله اوتونبایوا ویلي چې د دغو شیزینه مدافع وکیلانو تجربې د دې لپاره مهمې دي چې افغان ښځو او ماشومانو ته عدالت ورسیږي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا محدودیتونه زیات سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وی هیڅ هیواد نسی کولای چې د خپلو نیمایي وګړو په څنډې کولو سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي. دغه ادارې د فبروري میاشتې د 12مې یا په ساینس کې د ښځو او نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې دا خبره کړې ده. اوچا زیاتوي چې دا ورځ موږ ته دا راپیادوي چې ملي پراختیا د ښځو په بامفهومه مشارکت پورې تړلې ده. طالبان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو تګ هم منع کړ او په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی دی. په کابل کې د ایران سفارت وایي د طالبانو د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی ویلي په اقتصادي، تجارتي، فرهنګي او ډیپلوماتیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخې سي. د ایران سفارت نن په خپل رسمي ټویټر کې د ایران د اسلامي انقلاب د 43مې کلیزې په مناسبت په کابل کې د جوړ شوي مراسمو عکسونه هم خپاره کړي دي. د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د کابل او تهران ترمنځ ډیپلوماتیک تګ راتګ روان دی. د ترکیې ټی آر ټی دولتي رادیو تلویزیون نن یکشن به راپور ورکړی چې د ترکیې په جنوب ختیځ هتای ولایت کې یو تن و میاشتنی ماشوم له شپږو ورځو وروسته له یوې نړېدلې ودانۍ ژوندی ژغورل سوی. ژغورونکي توانېدلي دغه ماشوم 134 ساعته وروسته ژوندی وژغوري. د ټی آر ټی په وینا په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې د 149 ساعتونو لپاره تر پاتې کېدو وروسته وژغورل سو. په ترکیه او سوریه کې د رسمي شمیرو له مخې د تېرې دوشنبې په زلزله کې د مړو شمیر تر 28000 زیات سوی دی. تمه کېږي د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف په درې ورځني سفر پیکینګ ته ولاړ سي. د ایران د دولتي اژانس ایرنا د راپور له مخې رئیسی د چین د ولسمشر شی جین پینګ په رسمي بلنه نن ناوخته چین ته ځي. د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د لومړي ځل لپاره د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې پر مهال سره کتلي وو. رئیسی په هغه کتنه کې د تهران او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین له خپل اوکراینی سیال اولکسی ریزنیکوف سره پرون ناوخته پر هوایی دفاع او نورو مسایلو ټلیفوني خبرې وکړې. دواړه مشرانو د کیف د متحدانو د هغو غونډو په درشل کې چې په پام کې ده په بروکسل کې جوړې سي پر لومړي توبونو خبرې وکړې. د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډله به د سې شنبې په ورځ د ناټو په مرکز کې سره وګوري. دواړه دفاعي مشران په داسې حال کې ټلیفوني خبرې کوي چې اوکراین ته په امریکا کې د جوړو شویو M1 ابرامز، په جرمنی کې د جوړ شویو لیوپارد 2 او په بریتانیا کې د جوړ شویو چیلنجر 2 ټانکونو د ورکولو ژمنې وسوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی او نورو اوکراینی چارواکو له خپلو متحدانو د جنگي الوتکو د ورلېږلو غوښتنه هم کړې ده. د امریکا دفاع وزارت ویان په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا دفاع وزیر لوید آستین او د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف په بیړه اوکراین ته د دغو ظرفیتونو د لېږد پر اهمیت خبرې وکړې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی پروگرام تمو هرکلی کوو. نن په دې پروگرام کې د یو ساعت په مخه پر دې خبرې کوو چې د ملي او نړیوال سوداګرۍ لپاره د بانکي اسانتیاو اړتیا څومره جدي ګڼل کیږي او په دې ورستیو کې افغانستان په دې برخه کې له څومره ستونزو سره مخامخ شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د افغانستان اقتصاد په چټکۍ د خرابې خوا ته روان دی. بانکي خدمات ټاکنې سوي، د وزګارتیا اندازه زیاته سوي او د سوداګرۍ کچه هم کمه سوې ده. د تیر نظام 15% کلنۍ بودیجه پر بهرنیو مرستو ولاړه وه چې د دې مرستو له درېدو سره د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو د افغانستان د اقتصادي بحران او سقوط په اړه خبرداری ورکړی دی. نن په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې په ملي او نړیواله سطحه د سوداګرۍ لپاره بانکي خدمات څومره مهم دي او په دې برخه کې راغلو ستونزو د سوداګرۍ مخه تر کومه حده ډب کړې ده. په دې پروګرام کې پر همدې موضوع ستاسو اوریدونکو نظرونه هم اورو. ترشنه اسمالندی پروگرام کی مو میلمانه دی د سوداګری او پنګونی خونی لمړی مرستیال محمد یونس محمد، د اسلامی بانک د مالی او بانکی چارو پخوانی متخصص عبدالشکور هډول، د غرض د اقتصادي مسایل شنون کی نصر الله صاحب زاده. په پیل کې شغلی محمد د تاسو ترزو په دې ورستوي کې د بانکی خدماتو د چارو ټکنی کېدو په افغانستان کې د سوداګری مخه څومره ډب کړی دی یا څومره ستونزې جوړې کړې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل نیکی سلامونه تاسو ته، تاسو رادیو محترم اوریدونکو ده، او را سره ناست محترم ملمنه محترم هډوال صاحب او صاحبزاده صاحب ته وړاندې کوم. او تقریبا په خوا د دغه در مخه څخه مو $1,00,000 تقریبا په $200,000 به حستول خارج ده، او اوس تقریبا دا بعض وخت در درو نیم زر پورې ورسیږي، بعض وخت پی ادریزر یا دونه چې دا مستقیم پربوند له سنیا او له مستقیم تاسو کې په مستقیم باندې تاسو کې چې دا دې بل یو جدي ستونزه ده. او تاسو به تر ما دم چې په ټوله دنیا کې باندې کې دا ماته نو سه په دې کې چې شاته پنځه لا خلک تاج سپین پیسې لري
محمد صاحب، ستاسو آواز متاسفانه بیا هم خراب دی. تخنیکی همکار به ستاسو سره خبري وکي که یو څه ځای ته تغییر ورکړي. ښاغلی هډول، تاسو ترازو څه فکر کوئ چې په دې وروستیو کې د بانکي خدماتو د چکینې کېدو علت څه دی؟ آیا فکر کوئ علت همدغه دی چې د طالبانو حکومت د بندیزونو په فهرست کې شامل دی، یا وروستي تحولات ناڅاپه راغلل او د نړیوالو په دې برخه کې لا هم اندېښنې نه دي حل سوي که نور عوامل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. د هر څلمه ختاستا او ګرانو ملمنو ته او استاد د رادیو ټول اوریدونکو ته زړه له کومي سلامونه احترامات په سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم. واقعا چې بانکي سکتور یا بانک چې دی، نه تنها لدید فاره دی چې د خلکو څخه پیسې جمع کی او هغه ورته امانت او د امانت په شکل باندې ورته وساتي. بانک هغه وسیله او ذریعہ د پیسو د انتقال او همدارنګ دراکري ورکړي او تجارت ته د ودی ورکولو هغه اساسي او بنیادی عامل زما په نظر په یو هیواد کې یادېږي. ځکه بانک هغه کمی کمی پیسې راټولوي، هغه قطره قطره او بیا تی نسیلابونه جوړي او تاجرانو او د مختلفو طبقو ته د شرکتونو خاوندانو ته کچیرته سودی نظام وي نو په سود باندې ورکوي، او کچیرته اسلامي وي نو د مزاربي او مشارکې او مرابحي په بنیاد باندې ورکوي، او په همدغه کیفیت او په همدې شکل باندې نه تنها چې بانکي سکتور وده کوي، په د هیواد اقتصاد ورسره وده کوي، افراد ورسره مصروفه کیږي، بزنسونه او تجارتونه ورسره دغه کیږي زیاتیږي، او د تجارت لړۍ ورځ په ورځ ګرمي. لیکن د ډېر تعصب سره وایم، څوک دې نه خفه کیږي په دې باندې، ته شلو کلو کې چې بانکي سکتور کومه وده کړې وه او په داسې په آخر کې موږ داسې یو کیفیت سره مخامخ شو چې هغه لکه دیموکراسي چې یو خیالي وه په افغانستان کې یو جالي وه، دا بانکي سکتور هم د لمنځه وسره لاړ او خیالي او جالي موږ ته ثابت شو. ځکه چې پیسې په بانکونو کې بالخصوص خصوصي بانکونه خو مطلق د سقوط سره مخامخ شو. یا او دې کې ډېر زیات عوامل دي هغه ته بنظم چې څوک پرې خفه نشي، ځکه د بانکونو مالکان هم پکې اصلي عامل وو، هغه هم بانکداري نه کوله، دوکانداري کوله، او هم پکې حکومتونه تیر حکومت هم پکې اصلي عامل وو، ځکه چې زیات پیسې د همدغې مافیاوي کړۍ وي، او مافیاوي کړۍ چې د افغانستان د حکومت د سقوط کېدو سره ووتل خپل پیسې مخکلي. بانک واقع بانکی سکتور ته منګرانه دومره اشد ضرورت لرو به د بانکی سکتور او به د بانک نه منګه هیو دغه تجارتی کړی یو تجارتی دغه یو تاجرم زمنګه په استلا خپل تجارت ته رشد نشي ورکولې خپل تجارت ته وده نشي ورکولې تر سوچ په یو هیواد کې بانکی سکتور فعال نه وي او په اصول باندې او ضوابط باندې استوار نه وي. متاسفانه په افغانستان کې په اصول او ضوابط باندې استوار نه وو، په روابط باندې او هر شی د هغه روابط په بنیاد او دغه باندې کېدم. موږ اوس د انتقال د پیسو چې دی د ډېر تعصب سره وایم، په دې د بعضې تاجران نه خفه کېږي، د تور بازار په ذریعه باندې انتقال د پیسو دی. دغه مثلا د سره شهزاده په دغه باندې یا په اصطلاح چوکیاتګر په دغه باندې په پېښور کې چې یا د دغه به نور په مختلف ځایونو کې چې کوم صرافان دي دوی په ذریعه باندې پیسو د انتقال چې هغه نه په ډېر تیزه طریقه باندې وو، نه په ښه سهولت ورکولو باندې وو، او نه په کم فیس باندې وو. یعنی دوی دغه فیسونه د پیسو د انتقال لپاره په خپله خوښه ایښودل، او بانکي سکتور کې چې فکس پرای دغه په اصطلاح په کرنت یا قیمت ورته ایښودل کېږي چې د هغې څخه یو پیسه څوک دغه او په کم وخت کې او په زیاته فیصدۍ باندې انتقال د پیسو کېدو. د کوم وخت نه چې بانکي سکتور په افغانستان کې سقوط وکړ، متزمنده دغه تجارتي لړۍ ورځ په ورځ د انحباط او د سقوط او د هبوط د ښکته کېدو سره مخامخ شوه چې بالاخره خدای ناخواسته چې اخر به نتیجه کوي.
بله ښاغلی نصر الله صاحب زاده، تاسو ترازو یو پانګوال چې اوس غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او بانکي سیستم کې دغه مشکلات وي، څومره زمينه ورته مساعده ده یو پانګوال یا سوداګر ته په افغانستان کې د یو بزنس د چلولو؟
د خطر باندې چې لږ د افغانستان په اقتصادي حالت باندې په لږ په کلي توګه باندې پوزیشن زما باس زده چې لږ د نړیوال اقتصادي حالت ته هم یو څه نظر وکړو چې په اصلي به بهتره شي افغانستان باس ده. تاسو په جریان کې اوسئ چې 2000 2021 2023 کلونه د هغه د ایم ایف رپورټ پر اساس یا د ورلد بینک راپور پر اساس باندې دا هغه کلونه دي چې د خپل د نړۍ په سطح باندې اقتصادي حالت یو څه پرمختګ ډېر سلو او یا حتی په ځینو ساحو کې منفي حالت ته هم لاړ. یعنی موږ تاسو که د 2021 دغه وګورو د اقتصادي وده وګورو نو هغه د تقریبا 6% په 2021 کې وه، او دغه 2023 کې دغه 6% 3.2% ته راغله. همداراز د 2023 لپاره د دوی پروجیکشن 2.5% ده. د دې مختلف عوامل تاسو الحمدلله پوهیږئ، باس دا چې دا مسایل موږ راوړو بیرته د خپل د مملکت اقتصادي حالت سره دا مقایسه کوو. که موږ وګورو مملکت کې هم په 2006 او 2008 او 2010 دا رښتیا هم سخت کلونه وو. په 2006 کې موږ تاسو زموږ ناخالص تولیدات تقریبا 6 میلیارد امریکایي ډالر وو، همداراز په 2020 کې ډېر زیات موږ تاسو ستونزو سره مخامخ شو چې تقریبا 83 میلیارد امریکایي ډالر ته راورسېدل. اوس هم په 2020 کې او 2023 کې د دوی وړاندوینه دا ده چې دا به یو 15% دا نور هم شنکېږي اقتصادي مثال. نو تقریبا دا په ټوله کې تاثیرات لري. نو که چېرته راشو د بزنس او په افغانستان کې یو تجارت یا پانګوال څنګه سرمایه ګذاري وکړي او تاثیرات به د بانکي سکتور په هغې باندې څي، هغه ډېر زیات دي. ځکه چې پخوا راهیسې موږ افغانستان د ورلد بینک ډوینګ بزنس رپورټ پر اساس باندې 103 درجه کې وو. یعنی پخوا لا هم دا ډېره مشکله وه او ستونزمنه وه یو سرمایه ګذار لپاره، یو پانګوال لپاره چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. ځکه چې کله چې یو پانګوال سرمایه ګذاري کوي، اول هغه ته باید هغه پالیسي کلیئر وسي، حالت باید مبهم نه اوسي، انفراسټرکچر باید تر ډېره حده پورې جوړ وي، پالیسیګانې تر ډېره حده پورې واضح، د حکومت له طرف نه سپورټ باید موجود وي. نو دا مسایل پخوا هم ستونزمن وو، او اوس خو بے له شک ستونزمن دي. ځکه چې انټرنیشنل ټرانزیکشن ونه لري، راکړه ورکړه د نړیوالو سره ونه لري، ایل سی خلاصه نشي کړلی، تضمین د مالی تضمین ونه شي کولی، بل د نور مسایل دي چې زموږ استاذ پانګوال د نړیوالو سره کله چې ارتباطات نیسي نو هلته ډېرې ستونزې دي، محدودیتونه دي. نو طبعا رښتیا هم اقتصادي مسایل د دې عمومي د بانکي سیستم او جمع نور چې کومې ستونزې دي، دا مستقیم تاثیرات لري په پانګوالو باندې او په فابریکو باندې په شرکتونو باندې.
بله محمد صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې ګڼو پانګوالو خپلې پانګې ایران، پاکستان، ترکیه یا نورو هیوادونو ته لېږدولې دي. په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده د سرمایو انتقال تقریبا شپږ اووه کاله دمخه چې په افغانستان کې امنیت خراب شو، د تشتونی شروع سولې او امنیتی حالات سازگار نه درلودي، هغه وخت د خلکو سرمایه ولاړه دي. دا خلک دلته چې دا اوس چې خلک وایي چې یا خلک ایران ته ولاړه یا ترکیه ته ولاړه، دا د پخوا څخه هلته کورونه درلود او په دې کې تقریبا یو څه پخواني چارواکي خلک شي چې په هغو کې هغه تللي وو چې ورې وختي لا پر د اعتماد یې نه درلودي پر حکومت باندې او خپل کورونه شان یې هلته رانیولي وو. دغه خلک تللي دي او یو څه هم هغه تجاران چې پخوا دلی وو د زیاتره خلک اوس کاروبار د دې کې مثلا یې کور وي د امنیتي ملحوظاتو په خاطر تللي وو. ولې په اوسني شرایطو کې داسې څوک نشي راښولی چې یو تاجر تللی دي په دا یو نیم کال کې چې هغه تللی دي په دا یو نیم کال کې تقریبا دغه اوس هم ټول هغه پاپریکا داران چې زه پیژنم غټ غټ پاپریکا داران ټوله د لیش تون لري او تشریف لري او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. یعنی داسې نه دي چې اوس خلک تللی، دا خلک هغه وخت د غیر امنیتي سیستم چې نه وسم دغه کې د
اختطافونه راپور و چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي ویلي و چې روان لمریز کال په ایران کې نیمه بهرنی پانګونه په افغان پانګوالو پورې اړه لري. ایرینا خبری ایجنس هم ویلی و چې د افغان پانګوالو په مشرۍ 1500 شرکتونو د ایران په مشهد کې جوازونه ترلاسه کړي.
دا درې ورځې د مخزه د تهران سره لاړم، د مشهد سره لاړم. دا ټول هغه د پخوا خبرې دي، دا ټول د پخوا خبرې دي. موږ هلته یو فورم درلود اقتصادي، دا ټول هغه د پخوا خبرې دي. د هر تاجر چې ما پوښتنه وکړه یې اته کاله کېدل یې اووه کاله کېدل چې هلته تللی وو، هغه هم هلته د بعضې ستونزو سره مخامخ و. تجاران چې بېرته دلته زمینه ورته برابره سي، زه فکر کوم چې هغه خلک چې اته اووه کاله د مخه تللي وو هغه به بېرته دلته راځي. په بانکو کې د حسابونو مشکلات شته، هلته ډېره پوښتنه ګرویژنه ستا پر بعضې ایشانو باندې. نو په دې خاطر هغه هم دې ته اوس لیواله دي. یعنی زه یقین درکړم د نوري صاحب په نامه یو تاجر و ماته پخپله راغلی چې زه بېرته کوشش کوم چې بېرته افغانستان ته ولاړم. دا دغه سته چې په افغانستان کې به مشکلات وي، اقتصادي مشکلات به وي، لکه تاسو بانکو ته اشاره وکړه. په بانکو کې به مشکلات وي. بانکونه دا شل کاله هم د مخه چې زموږ یو دوست وویل هډوال صاحب چې شل کاله بانکي پیشرفت نه و. تاسو د کابل بانک خزینه ده پیت چې د ټولو خلکو پیسې یوړلې، خو د هغه افغانستان بانک ورته ناست و کنټرولوي څنګه پیسې ځینې یوړلې. دا اوس هم داسې بانک شته چې هر میاشت افغانستان بانک راپور ورکړ دی چې دا بانک ډېر صحت دی، ډېر شروان دی، ډېر شروان دی، مګر هغه بانک د ستونزو سره مخامخ دی. مشکلات چې درلوده د افغانستان بانکي سیستم پخوا هم مشکلات درلوده، شاید یو بانک یا دوه بانک په پښکی کې و چې په هغه کې به کارونه سم و، مګر مشکلات ډېر و. اوس هم تقریبا دغه ستاسو سره چې زه خبرې کوم، موږ د ستونزو سره مخامخ یو. موږ یو لک ډالره په 3000 یا په 3500 په دې پیسو یې موږ خارج تاسو سو افغان سوداګر په دې کې چې د نړیوالو د فشارونو او منجزونو خبره چې پر افغان ولسی کې یا پر افغان بزنس مینانو کې دا د دې ښکارته چې د افغان سوداګرو ته مشکلات پیدا کیږي. مثلا زه سم سپینې پیسې لرم، مجبور یم زه به دا د صرافی د لارې استم، خو زما پیسې ته بند توریږي. مګر دلته د افغانستان مشکلات دي، کاروبار به کوم، نیمه پیسې مې په بانک کې پاتې دي. هم بانک ته چې ووایه پیسې په دې خاطر نه درکوي، زموږ پیسې کنګل شوي دي، زموږ پیسې کنګل دي، هلته پرتې دي، اعتماد نشته. مشکلات په دغه اندازه کې شته. ولې دغه زه ډېر دا په کمال افتخار سره زه یو بې طرفه سړی او تاجر یم، انتخابي پلان د وټاکت سرپرست هستم چې زحمت ورکوم. دا ما دا خبر ده چې هیڅوک په دا یو نیم کال کې څوک نشي ویلی چې یو تاجر د دې په خاطر تلل دي چې دلته یا بې امنیتي یا کاروبار نه. زه تاسو وګورئ که صنعتي پارک ته فابریکې هر ورځ په سوو خلک راځي هلته د پاپریکو غوښتنه کوي چې موږ پاپریکې جوړو. یو شی چې په اوسني نظام کې دی هغه خبره چې کړې ده، مثلا ویل چې زړه وسپنه بند هیڅ ځای ته نستلی، زړه وسپنه بند سوله کرپشن نسته، خلکو د سیخ پاپریکې ورته جوړ کړي. تقریبا موږ څلوېش پاله د سیخ پاپریکې لرو چې موږ سیخ تولیدي. یعنی دا هغه خبره، موږ سیخ صادروو، موږ زړه وسپنه نه صادروو. په خو موږ زړه وسپنه صادرول متر په یو نیم سل یا په $200 په بهر کې خدای وس موږ سیخ خرڅو. همسایه هیواد
هم دغه ستاسو د ادارې غړي خان جان الکوزي په حواله راپور و چې تیره اونۍ ویلي و چې تیره دو میاشتو کې کابل ولایتونو کې 14 سوداګر تښتول سوي دي. نو دا فکر کوي چې ستونزه پر ځای نه ده پاتې؟ فکر کوي
هغه زه فکر کوم هغه راپور په هغه راپور کې چې نورې خبرې کړې وې هغه د یو کال راپور ذکر کړی و. په یو کال کې چې جر لسی و چې ډیر ته رسیدګي سی و. زه دا اوس که تاسو وس زه تاسو ته نفر در شوم چې نفر نیول سی و بېله کوم پیسو بېله کوم شي څه هغه راي لسوي دي. هغه دا ستونزه نه و، داسې دي هغه دا ستونزه نه و. که تاسو برته هغه سره خبرې وکړي هغه دا ستونزه داسې نه و تشریح کړي. داغه تشریح پر بل رقم سوی و. الکوزي صاحب برته خپل خبره اصلاح کړي و. داسې نه چې په تیر دوه میاشت کې جر لس کس څوک و چیرې و او د کوم ځای څخه تللی و مشکلات دوونه نه دی لکه دا خلک چی لکه دا خلک چی مردا دلته ژوند کو دلته کاروبار کو دلته ژوند دی دوونه لکه دا خلک چی پرداس ور کی یا شی ور کی دوونه مشکل نسته ولې زموږ د جامعې جهانی څخه دا گیله ده چې ستا کده حکومت سره سونزې د حکومت سره ځ خپل ستونزه حل کو ولې ته پر سوداګرو باندې دا فشار نه سياسي ته پیسې د پلانکی ځای سم ما استوا پلانکی بانک بند پلانکی بانک ګلا یو بانک شه بل بانک بد لکه شی ګرد شی ګرد بدی یعنی موږ تاسو د دغه مشکلات سره دا وخت کې چې موږ پر مخامخ یو امنیتي تغوس پرون تقریبا د جمعې په ورځ مثلا یو ستونزه سوه د غنن د ټوله امنیتي مسولین دغه کور ته ورلغه مشکل حل سو هغه مشکل حل سو دا ستل ته مشکل تر رسیدګي کې تاسو ګوري په دغه امکاناتو په خپل تشپوش تلويش موږ کومک کوي زیرو په هغه وخت کې اختتاب کړي اوس ته حقیقت حقیقت به دوی تقریبا یوازې د افغانستان خپل عواید دي د افغانستان په خپل عوایدو کاروبار شته و دلته هم خامخابه خامخابه ستونزې ستونزه به شی به پیښیږي په دغه امکاناتو باندې چې تاسو در هر ځای ځغلي د یو مهمه خبره ده مهمه خبره ده خلک تقریبا دوغونه د امنیتي یعنی دغه اوس چې تاسو سره راغلم تقریبا نیم ساعت مخه امنیتي چارواکو سره زموږ جلسه پرون مشکل پیښ شو د جمعې پر د جمعې د لمانځه بعد نن تر تلور بجو پر مشکل حل سو اسړی بر ترال خپل کور ته ورسېدی پل کې ان دوونه جر رسیدګي ورته کیږي ولې دا داسې نه وای مرد دې طرفدار نه باید یو حادثه ومنسې په افغانستان کې باید د چا څخه توپک شي نه وي ولې قرار وخت واړي هر شي خپل وخت واړي دغه واړي مرد مسجون واداره کړ چې موږ ټوله دلته به پولیس پروفیشنل کیږي دلته به ټوله روزل کیږي دلته به ټوله کاروبار کیږي دا وازیسته ولې دا خبر چې ال کوی سب کړي تاسو کول چې دا اوس چې ال کوی سب مرخ چې تر توې چې دا خبر چې دی ما ال کوی سب سره کړی هغه دا خبر بل کم تابع
زه بس مژم پویږي چې مستونزه په کوم ځای کې د مومن صاحب بزیات موارد کې ځینې کسان بیرته مجبور کړي چې خپل بیان بیرته واخلي شغلي هډول تاسو ترازو کله چې زیات کاروبارونه په نقدو پیسو کېږي لکه مومن صاحب چې یادونه وکړه چې د پیسو انتقالات د غیر رسمي چنلونو د لارې کېږي د خپل تور اقتصاد د څومره زمينه مساعده مخکې
هم اشاره وکړه او مې ویلې چې تر منګه قانوني لارې د بابا د پیسو د انتقال لپاره برابر نه کو دا سہولتونه تاجر ته برابر نه کو نو تاجر به چاره مجبور دی چې د تور لارو څخه استفاده وکړي د تور بازار څخه استفاده وکړي چې خپل قانوني پاک پیسې هم غوینه خاصه توري کی نو له هغه واقعا دي کې هیڅ شک نشته چې امارت اسلامي به چاره خپل ته په تلاش کې کوشش کوي چې خلکو ته حسب استطاعت ته سہولتونه برابر کی او مهیا کی ورته لیکن د ډیر افسوس سره په څوک دغه خپتیږي په دې باندې چې څنګه حکومت سقوط وک حتی خیریه مؤسسې کومکونه بند کړل زنه پویګم چې دغه کومکونه د دولت سره کېدل کړي د غریب بیچاره ولس چې دی وی لقمه ډوډۍ ته د شپې ضرورت لري هغه په بند کړل نن دغه دنیا دغه ملل متحد د خیریه مؤسسې د تاجران د دې ملت سره او د حکومت سره حکومت چې ختم شو دا شینم ختم شو نو لهدازه باید تاجران جمع امارات اسلامي جمع د دنیا نور بانکونه باید د بانکي سیستم او سکتور بیر خو باندې ودري په بانکونو باندې اعتماد وکړي د بانکونو لاري په سپیسې انتقال کړي د تور بازار نه ځان وساتي خپل سپینې پیسې تور نه کړي او بل خصوص د امارات اسلامي څخه خو مده خواهش او ریکوست دی چې څومره سہولتونه عاجل تاسو ته برابرول شي د تاجر طبقې د فارې برابر کړي کچیر ته اوس افواه چې تاجران نو ځي خپل سرمایه نو باسي ک سہولتونه ورته ورنکړل شي نو دوی د پیسې به تور شي او دوی به مجبور شي خدای نه خواسته تجارتونه خپل بند کړي او یا به په خارج کې پر خپل پیسو باندې بزنس او تجارتونه کوي نو لهدازه په کار دی چې باید عاجل اقدامات وشي که سہولتونه ورته ورکړل شي او بانکي سکتور باندې اعتماد وشي بانکي سکتور په خو درول شي او که چیرته دا کارونه شي خو لکه به مخکې چې تاسو ورته اشاره وکړله چیرته هغه دروغ افواهي هغه دروغ افواه په مرور زمان په حقیقت باندې بدلیږي
ډیر مننه ښاغلی نصر الله صاحب زاده تاسو تر زو افغانستان د سویفت سیستم یا د نړیوال انتقالاتو له دې سیستم څخه ایستل سوې ده په دې برخه کې تاسو تجربه سوې چې بیرته افغانستان څنګه کولای شي بیرته همدغه امتیاز ترلاسه کړي
ډیر مننه ما فکر کوم چې دا مسایل بچون هرواته تر دې چې دا مستقیم او مسلکی بانکي مسایل دي خو به هر حال بانکی مسائل په یو مملکت کې د پرمختګ لپاره ډیر مهم رول لوبوي، خصوصا د تجارت او د بزنس او د مملکت د اقتصادي ودې لپاره بانک کې ملاتړ بلل کیږي. نو موږ همیش دا ولې ورته نه غوښتنه همدای چې کچیرته نړیوال د حکومتي ادارو سره ستونزې لري نو کوشش وشي کولای چې په بانکي سکتور کې هغوی اقلا ځینې اکسپشنز یا ځینې استثناءات ورکړي، او هغه کېدلی شي چې موږ ورته ډېر منظم پرایویټ سکتور هغه ورته موږ برابر کړو چې هغه پرایویټ سکتور ته د اجازه ورکړي، یا ته یو څو داخل په پرایویټ سکتور کې یو څو سکتورونه ورته مشخص کړو چې موږ هغوی نه اجازه ورته واخلو دوی کار وشي کولای. البته دا بانکي خپل بحث به چې دوی لپاره څه ریکوایرمنټونه دي، کم کنډیشنز په دې بانک باندې خوش دي، کم شان ترې غواړي، دوی تر اوسه پورې څه کړي، دا بحثونه دي چې زمونږ همیش په دې باندې فکر کوو. فکر هم همدا چې د حکومت درانه مسؤلین به حتما په دې باندې کار کوي چې دوی یو ټیم، یو ټیکنیکل ټیم جوړ کړي چې په هغه کې پولیټیکل ایکسپرت، اکنامیک ایکسپرت، هغه د حکومتداري په برخه کې هغه خپل تخنیکی مسؤلین موجود وي، او هغه د یو قوي باصلاحیت یو څوک داغه ته یو ټیم ټاسک مینیجر ورته وټاکي چې هغه دا مسایل د نړیوالو سره ورځ په ورځ، ګنټه په ګنټه، هفته په هفته دا تعقیب کړي، ځکه چې د مملکت هغه ټول مسایل په بانکي سکتور باندې راڅرخیږي. دا به نور مسایل دلته شته، د نور عوامل او نور فاکټرونه شته دي. ولې اوس مهم بحث د نړیوال راکړه ورکړه، لکه څنګه چې مومن صاحب وویل، $3,500 دوی په یو دغه باندې کې $1,000 دوی چیرته ټرانسفرای، نو دا ته باندې د زموږ ستاسو کاسټ آف پروډکشن کې څومره تاثیر لري، بیا به موږ رقابت کمپټیشن به څنګه کوو، بیا به ګټه څنګه کوو، دا خپل به انفلیشن باندې منفي تاثیرات لري، هغه بیا د خلکو پرچیزنګ پاور په ډېر ضعیف حالت کې دی، بیا غلطه یو بل منفي تاثیرات لري. بهرحال د بانک لپاره یو زما نظر دا دی چې یو ټیکنیکل کمیټي باید یو قوي صلاحیت سره ایجاد شي چې هغه په همدې باندې کار وکړي چې دوی نه نړیواله یا نړیوال یا خصوصا د دوی چې کوم ارتباطي اداري دي هغه د دوی نه څه غواړي، دوی تر اوسه څه کړي دي، څه کولای شي، او هغه مسایل بیرته راوړي، مل سره هم شریک او خپل مصرف سره شریک، او ورځ تر ورځ د یو پروګرس ورکی چې موږ تاسو پوښتنه په بانکي برخه کې موږ صرف دومره چې اوس بانک باندې لیمیټیشنز دي، څه لیمیټیشنز دي، دا د محدودیتونو څنګه کولای شو لمنځه یوسو. نو دا یو مهم بحث دی چې فکر کوم چې کم بانکي مسولین دي او بانکران دي هغه په دې بحث کې تفصیلی معلومات درکړي.
ډیر مننه له شغلی اډوال څخه هم دغه پوښتنه وکړو، ځکه تاسو اشاره وکړه چې په دې برخه کې د هغه تجربه زیاته ده. شغلی اډوال څه فکر کوي چې دغه محدودیتونو لري کېدو لپاره څه اقدامات پکار دي؟
اقدامات خو کوي، د چک نشته چې امارت اسلامي اقدامات کوي او کړي به مي او نورم شاید پاینده کې غټه معزله اوس په چی شي کېده، غټه معزله په همدې کې ده چې بانکونه دې ته انتظار کوي چې کله د امارت اسلامي په رسمیت وپیژندل شي. موږ یو چې دا سیاسي بنا د اقتصادي نه جدا کوي، دنیا ته همدا ویو چې خدای ته وګورئ، که تاسو د دې ملت سره خواخوږی کوي، د دې ملت باندې نظر خوږیږي، دې ته سیاسي بڼه مو ورکوي، بیرته د مؤسسات راشي خپل کارونه دې شروع کړي، بیرته د تاجران راشي خپل انویسټ په افغانستان کې سرمایه دراوړي. اوس سکیورټی لحاظ باندې افغانستان بالکل سل په سلو کې د دې لپاره برابر دی چې سرمایه گذاري په کې خلکو کې، لیکن هر څوک هم دې ته انتظار دي چې له رسمیت شو او رسمیت نه شو، پلان نه شو، بستانه شو، په دغه شکل باندې دا لحاظ لکه مخکې چې میلمه محترم ویلي، باید داسې یو کمیټه جوړه شي متخصصه مسلکي چې په بانکي سکتور کې خو وارد وي، او اینا خو وارد خلک، خو پوی خلک چې په هر شي باندې پویږي، او په هغه ته مکمل صلاحیت او اختیار ورکړل شي چې هغه د دنیا سره د بانکي سکتور څنګه بنت وټړي، د دنیا د بانکونو څنګه استفاده وکړي، د دنیا بانکونه څنګه استفاده زمونږ د بانکي سکتور نه وکړي، هغه ته مکمل اختیار ورکړل شي، او با صلاحیت ای، با قدرت ای، او مسلکی او پوی چې په دغه فیلډ کې پاتې شوی، هغه کولای شي چې زمونږ د بانکي سکتور ته څنګه وده ورکړي. دا شی هر څوک نشي کولای، بانکداري او دانداري دکانداري د دې یو اخنه ده، نه نه پیسه ده مختلفه ده، صحیح ده، دکاندارم سوچو فکر یم دا چې څنګه ګټه وکم، لیکن بانک کله کله د دې د آینده کې د غټي ګټه د پاره کله تاوانم کوي. نو لہذا زما نظر اندازې چې د امارت اسلامي څخه خواهش کوم، لکه مخکې چې ورور ویل، دغه یو ګروپ، یو کمیټه تعین شي با صلاحیت، با اختیار مسلکی پوی، او د دنیا سره د بانکي سکتور وتړي او د بانکي سکتور نه هم دقه چې زمونږ تاجران استفاده وکړي، بلکې د هغې نه هم خو سهولت ورکړو. درې زره درې نیم زره روپۍ او تاجر ته ډېر زیات شی دی چې درې فیصد درې نیم فیصد مونږ د هغوی نه چې دی دا دغه اخلو ټیکس اخلو په کمترینه ټیکس باید د دې دپاره تر څو چې زمونږ تاجران په خارج کې دي چې د دې د دې علاقه مند چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي هغوی ته ښه زمینه برابره کړو، په کم ټیکس باندې انتقال د پیسو او په اصطلاح نور سهولتونه برابرول تر څو چې هغوی هم رشي سرمایه نه تنها افغانان خارجي تاجران هم. نو لهذا صرف دغه سکتور ته مسلکي خلک مقتدر خلک با اختیار خلک هغه تعین شي او هغوی ته عام و تام صلاحیت د الف نظریه پور ورکړل شي تر څو چې د بانکي سکتور ته وده ورکړي، کنه همدغه قصبي لکات څنګه چې دی.
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوو چې ترشنه آسمان لاندې اونیز پروګرام ته غوږ یاست. نن د سوداګری او پانګونې په برخه کې د بانکي سکتور پر اهمیت باندې خبرې کوو. د پروګرام ملمانی دي د سوداګری او پانګونې خونی مرستیال محمد یونس محمد، د اسلامي بانک د مالی او بانکي چارو پخوانی متخصص عبدالشکور هډول، د غرض د اقتصادي مسایلو شنونکي نصر الله صاحب زاده. شغلی محمد تاسو ترازو په دې د پاره چې افغانستان بیرته د بانکي سکتور هغه نظام سره وتړل سي، څه فکر کوئ چې هڅو څومره تر اوسه پورې نتیجه ورکړې ده؟
هم ټوله په دې باندې پوهیږي لکه دوستانو چې مخکې چې نه د افغانستان حکومت نه به دغه پیسې چې موږ خارج ته وړو نه په دې توپ رانیسي نه په دې ټانګ رانیسي نه په دې تیاره رانیسي، دا صرف د افغانستان د اقتصادي پرمختیا لپاره پیسې چې تجاران یې وړي او بیا دلته یو شی پر وړي، د فابریکو لپاره سامان پر وړي یا دوا پر وړي یا اولیه مواد پر وړي، د افغانستان خلک په دې باندې خپل کاروبار کوي. نو زه فکر کوم چې په دغه د افغانستان د سکتور د مشکلات ته په کتو سره دی باید د افغانستان د بانکي سیستم څخه ټول تعزیرات لري کې هر هغه څه مثلا چې بانک غواړي موږ حاضر یو، چې هغه صنعت چې دی غواړي کې انوایس غواړي کې مثلا کم تجارتي ډاکومنټ چې دی غواړي هغه ډاکومنټ موږ حاضر یو چې واري کو څوک وکولای شي موږ د دغه مشکلات څخه چې وسر سره مخامخ لري سوال دی باید د افغانستان خلکو ته نړیواله ټولنه یا هر چا چې د پر افغانستان باندې تاجرات لري هغه ته باید په احترام سره دغه بندیزونه چې دي دا باید لري سي او د افغانستان خصوصي کور باید په آزاد فضا کې خپل کار وکړي.
محمد صاحب، یو سوداګر که اوس غواړي یو شیرانی سی په بل هیواد کې پیسې به څنګه انتقالوي؟ په آنلاین باندې امکان لري او که د هغې خوا غواړي پیسې انتقال کړي څه رقم کوي؟
یو بانک سچ په افغانستان کې کار کوي او هغه انتقالات کوي تقریبا په لږ کچه سره. د افغانستان د سفر خدای یو مشکل نه دی، مثلا پیسې په بانکو کې پرتې دي خپل پیسې په صحیح صورت سره نشي اخیستلی. خصوصي بانکونه خپل د خلکو پیسې واخیستلې چې څه کړلې هغه هم اوسم باید پوښتنه وسي چې تاسې د افغانستان د خلکو پیسې څه کړې چې خپلې پیسې او د خلکو پیسې اوس نشي ورکولی، یا خپل ځان ته ډېر په تضمینونه په ورکړي هغه تضمینونه به اوس د دې په دغه نه برابري یا په خارج کې سرمایه ګذاري په کړي دي، اوس هم باید پوښتنه وسي چې دا زموږ د افغانستان ولې اوس د افغانستان خلک زیاتره موږ چېسو موږ د امنی اکسچینج د لارې څخه یا د دې د لارې څخه موږ پیسې انتقالو چې طبعا پر هغه باندې مصارف ډېر راځي.
محمد صاحب، څه مده مخکې راپور وو چې ایران غواړي په افغانستان کې یو تجارتي مرکز پرانیزي او په دې برخه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د وادې لپاره د امکاناتو خبره هم سوي. مخکې تاسو اشاره وکړه چې تاسو هم ایران ته سفر درلود، حتما مو پر همدې موضوع خبرې کړي دي که په دې اړه څه جزئیات ورکړي چې دا مرکز چیرې جوړیږي، هدف یې څه دی؟
موږ پر دې مرکز باندې در اوسه پر هیڅ خبره نه ده کړې او زما د سفر هدف ایران ته دا نه و چې موږ پر دې مرکز ته یو فورم او د افغان سوداګر مشکلات چې حلته پر هغه باندې موږ خبرې کولې چې افغان سوداګر څنګه مشکلات لري او څنګه کولای شو چې موږ افغانستان ته دغه فرصتونه چې په افغانستان کې دي چې د هغو هغه خلکو ته تشریح کړو چې راسي په افغانستان کې دا فرصتونه سو تاسو څنګه کولای شئ د افغانستان د فرصتو څخه استفاده وکړئ، یا بزنسمینانو ته تشریح کړو چې راسي یو ځای کار سره وکړو. دې کې شک نشته چې ایران خلک یو با تجربه هیواد یو دی د بندیزو سره خپل هغه دا څو کال چې دی په منځو کې دی لاس سره غریوان دی په هغه کې پر تجربه لري، موږ غواړو چې د بازي تجربه څخه د خصوصي سکتور یعنی خاص مل د خصوصي سکتور سره ملاقات او د خصوصي سکتور د خلکو سره د تجارانو سره ملاقات او د سرمایه گذارانو سره ملاقات وکړه چې تاسو په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي، څنګه کولای شو د افغانستان په مادنو کې سرمایه گذاری وکړو، د افغانستان برق چې ډیر مهم دی څنګه موږ د تجربو څخه استفاده وکړو چې موږ د زغالو څخه برق جوړ کړو، د ګازو څخه جوړ کړو، نو په دې باندې مو خبرې سره وکړلې. نور هغه د بازار په حساب باندې بازار چونده په وزارت تجارت باندې اړه لري، هغه تقریبا تیر کال چې موږ وزیر صاحب تجارت وزیر صاحب خارجه او په هغه سفر کې هم ځو، پر هغه باندې خبرې سولې چې موږ څنګه کولای شو چې یو آزاد منطقه جوړ کړو، او په آزاد منطقه کې دا چونده افغانستان موږ غواړو چې د ټولو مملکتو سره کاغه ازبکستان دی، کاغه پاکستان دی، کاغه تاجکستان دی، ترکمنستان دی، چین دی، د افغانستان د ټولو همسایګانو سره غواړو چې حسانه روابط ولرو. او بل موضوع زموږ د ایران سره دا چې موږ ایران ته موږ د ایران څخه تقریبا د 2 میلیارډ ډیر واردات لرو، او زموږ صادرات هلته ډیر کم دي، یعنی 25 میلیونه یا 26 میلیونه دي. چې څنګه وکولای شو چې دغه هغه ټاکسونه چې د افغان پر افغان توکو ایدی لري، دا مو د دې سکتور سره خوښ شو چې تاسو خپل حکومت سره باید خبرې وکړي چې په دې کې د افغانستان د پیداوار څخه یا د افغانستان د زراعتي توکو څخه دا باید تاسو لري کوي، هغه ټاکسونه بل ټاکسونه چې هغه باید ځان لري کوي.
محمد صاحب، افغانستان له پاکستان سره د تجارت په برخه کې بیلابیل تړونونه لري، له کلونو راهیسي شکایتونه کوي چې پاکستان ورته ژمن نه دی، اکثره وخت چې د افغانستان د میوه وخت کیږي په یو ابله پلمه د عبوري دروازې تړي. لیران سره د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې افغانستان ستونزې لري.
حقیقتا افغانستان د کراچۍ په بندر کې دغه وسوم زموږ ستونزې روانې دي. هغه سند یا هغه ډاکومنټ چې زموږ ته غواړي چې هغه نه په انټرنیشنل لا یا قانون کې نسته، او نه زموږ د دواړو مملکتو چې د افټا قرارداد دی یا د افغانستان ټریډ ترانزیت اګریمنت کې دی، اګریمنت دی په دې کې نسته. نو موږ په دې کې رسی متاسف یو چې هغه اسنادونه چې زموږ ضرورت وي بل ملي قانون کې وي، د ترانزیت په قانون کې موږ هغه ته ژمن یو چې هغه ورکو، ولې نشو کولای چې هغه ډاکومنت چې هغه نه په د بل ملي قانون کې وي او نه په زموږ د دې په قرارداد کې سره موجود نه نسو کولای چې هغه ودی تاغه ورکو. نو لهذا په دې خاطر کوشش پر دې روان دي چې د خبرو د لارې څخه وزارت تجارت مشته یو سیټ مینان راکړي چې زموږ هم خبره وایي، زموږ هم یو هټیر هفته د افغان په د افغانستان پاکستان د ګډي سوداګرۍ د خونې په نوښت باندې حالت تللی وو، د تجارانو سره خبرې وکړي، دغه ملک تجاران هم په دې خوا به دي چې ول افغان سوداګر ته ستونزې جوړیږي، یعنی په دې معنی د دزموږ د ترانزیت سره تقریبا د افغانستان د پاکستان د ډیرو خلکو کاروبار تړلی دی. نو په دې لحاظ هغه هم په دې باندې خپه و، او زموږ ټول زموږ تجارانو ته ویلي چې تاسو خپل مالونه پر نورو بندرو باندې را واړوي تر هغه چې دا مازله حل کیږي، نو په زرو کنټینرونو پر نورو بندرو باندې را روان دي. او زموږ ارزو دغه ده چې یو ملک بل ملک باید مومد واکې سو کومه کوننده واکې سو، یو بل ملک باید مشکلات جوړ نکوي، یعنی دا اوس پوری اوس هم زموږ د افغان تجارانو دا پریکړه و چې موږ نه غواړو چې د پاکستان د یو سوداګر ته دلته موږ دوه ترانزیت ته مشکل پیښ کو، د دې ډیر ترانزیت د اسیا میانه څخه جنوبي اسیا خوا ته روان دي، موږ هیڅ مشکل نه دی پیښ کړی. دا اصلا کنده قانون دا خبر نه ده چې موږ د دې ترانزیت ته هم مشکل پیښ کو، دا به د دې یو ناکره سره کړی. موږ نه غواړو چې د سیمې په هیوادو کې یا د افغانستان ترانزیت د دې لارې څخه د دې بند سي، ولی د افغانستان ترانزیت ترانزیتي قانون او د افغانستان حکومت د افغانستان تجاران به ان شاء الله هر هغه څوک هر هغه مملکتونه چې جنوبي اسیا وي که مرکزي اسیا وي موږ غواړو چې د دې ترانزیت ته لاره هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلای شي، د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ترشنه آسمان لاندې اونیز پروګرام له ازادي رادیو نه اوري. د اسلامي بانک د مالی او بانکي چارو په خانه متخصص ډاکټر عبد الشکور هډول کتاب ستراسو ک وضعیت دغه سي دوام کوي، بانکي سکتور دغه سیستم سره مخامخ وي، دا د پنګونې پر راتلونکو باندې څاغیس کوي.
منفي اغیز کې دي چې هیڅ شک نشته ګرانه، مخکې ما ویل چې بانکي سکتور واحد هغه سکتور دی چې زمنګ تجارت ته وده ورکوي، تاجران خوشاله ساتي، تاجران لپاره سهولتونه برابروي. کچیر تا د تاجران ته دا سهولتونه برابر نشي، د دوی د تجارت وده نه کوي، زمنګ هواد وده نه کوي، په اصطلاح اقتصاد وده نه کوي، نو لهدازه دا داسې یو اهم شی دی چې په تجارت کې تقریبا بانکي سکتور نن سبا حیثیت د دروح او د ساور کوي. کوغواړو چې خپل تجارت بندی وساتو، کوغواړو چې د افغانستان اقتصاد وده وکړي، کوغواړو چې د افغانستان کې منګه خلک تاجران تشویق او ترغیب کو، باید بانکي سکتور ورته فعال وساتو او د نورو بانکونو نه ورته ښه سهولتونه ورکړو. ځکه نن سبا اشد ضرورت منګه تجارت ته لرو، او ځکه بلکې معاید لارې نورې نشته ده، یا د زراعت دی یا تجارت دی په افغانستان کې. که چېرته دې ته هم د دې نه هم غفلت وکړو او د تاجران دپاره ښه سهولتونه برابر نه کړو او بانکي سکتور په پښو باندې ونه درو، خدای نه خاصه د ډېر خطرناکو ستونزو سره به مخامخ شو، بالخصوص زمونږ تاجره طبقه.
ډیره مننه. یو اوریدونکو ته ورزو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی، ممکن د پروګرام د موضوع په اړه د خپل نظر یا خپل تجربه لري چې ازادي رادیو سره شریکول غواړي، مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي ازادي رادیو ته غوښست.
همدرد سره پاتې کین لغمان نه.
همدرد صاحب، تاسو راته وایست چې د سوداګری او پنګونې په برخه کې د بانکي سکتور د خدماتو ټاکنې کې د څومره تاثیرات کړی؟
ګور په دې ټوله دنیا په دې من خو یا خبره یو د تعلیم خلک یم من په دې په یو ګو کنه سي دې زور اغادي سړی تم را سیګل را کنه سي اږي اږي روزګار اږي روزګار هم نسې کولای او تر ګرځي کنه غته هم زور را سیګل په دې صدقه انکشافي پروژې سي دې د ټول حساب دې بینک له لارې نه وکنه دا د کړو پراختیا او دا استنادی دیوالونه څخه کومول کنه دا ټول پیسې دې بینک په ذریعہ واره کېدل او ټول کارونه په ټاپه ولاړ دي. نو دینه معلومه ده تجاران ګورمن زم ده تاسو خبرون نوریږي کوم تجاران دي چې درمیانه په دې بار ملکونو کې لکه متحده عربی امارات او کې هغه شکایتونه موږ اوریدلې. نو دا ټول تاثیر دې بیا هو تاثیر هم ډیر په همدغه خوار او غریب خلکو باندې راځي کنه. نو تکل سے موږ دا وایو کنه چې کچیر کا اسلامي امارات کنه نړیوال تکینات ورکوي چې په همدې شرایطو کې هم نو ولس خواغه د ټي وی نه سره په غټه کچه چې تا مظاهره کوي خو هم دې احترام هم لري، ادب هم لري ورته، خو خبره دا نه ده کنه چې په دې خو نظام چلیږي نه چې تر څو به د څه به سر نه شته یو پاسپورت ته لاسرسی نه کیږي یو بل مشکل دی کار او دغه څه بیا څه مشکل صحت د تعلیم مثال دا خو دغه خونه دا کنه چې مثال که د تا یو د تاسو د تاسو د پالټي دا خوخه یې کنه خو سید دا ولس دم در سره خوخه او خو هم دغه حالات سره به بس ټول ولس مخه نه دی نه خو بیا نه شي خلاص کېدل نو په دې هله دا مشکلات حل شي.
ډیر مننه. د اقتصادي مسایلو شنون کې نصر الله صاحب زاده تورزو. صاحب زاده صاحب، د غوړیدون کې هم یادونه وکړه چې د بانکي سکتور کې ستونزو د ولس پر ژوند هم تاثیر کړی دی. د غډوډي د نرخونو په برخه کې څه تاثیرات لري؟ د نرخونو پر لوړوالي څومره تاثیر کړی دی؟ تاثیر کوي؟
مننه. بلې، دا بالکل مستقیم تاثیر لري په د نرخونو پر لوړوالي باندې. که څه هم د کورونا سره د 2020م او 2021م او 2022م او 2023م د دې نرخونو خپل پټول نړۍ کې د نرخونو لړواله 1.7% او 1.3% ته ورسېده. ایم اف د راپور پر اساس باندې د دې مستقیم تاثیر ته موږ تاسو باندې هم درلودل. موږ تاسو ګاونډي هیوادونو کې اته د نرخونو لوجې ته ډیفالت حالت ته غي لګیا دی روان دي. نو دا بالکل تاثیرات لري په نرخونو باندې. دې ترڅنګ بانکي سکتور په د پرچیزینګ پاور په برخه کې هم دا تاثیرات لري. ځکه چې د ترانزیکشن نه کیږي، پرایویټ سېکټر تقریبا ډېری برخې بیا فلس حالت ته ځي، خلکو ته کار نه ایجادېږي، دغه ټول یو چرخ لګیا دی، هغه په قلار قلار ورو کیږي. دا چې ورو کیږي دلته بل برخه دا ده چې د خلکو هغه د اخیستلو قوه هم ضعیف کیږي هغه چې ضعیف کیږي بل طرف نه په مالونه اقلام په نړۍ کې قیمت شوې دي نو طبعا دا یعنی د قیمتي په لحاظ باندې کوو ګورو د دبليو اف پی راپور پر اساس تقریبا په ځینو اقلامو کې د سلوي خونه تر 30% پورې اقلام په وطن کې هغه انفلیشن موضوع و نو د بانکي مسله په هغه کې هم ډیره زیاته ضرور ده په انفلیشن مسله کې ولې دا د موضوع ته کوو ګورو د افغانستان اسلامي امارت پر ډیره حد پورې کوشش هم کړې ده چې نرخونه کنټرول کړي په مقایسوي شکل کنور مالک سره مقایسه کړي نرخونه په وطن کې کنټرول دي ولې مسله ده چې د ډیمانډ کم شوه ده په ډیرو برخو کې او هغه هم خپل دغه لري چې ډیمانډ ولې کم شوه ده بل طرف نه سپلای کې ستونزه موجوده ده لکه څنګه چې یونس محمد صاحب ویلې د ترانزیکشن انټرنیشنل ترانزیکشن مسله وا هغه نو زموږ اساس په سپلای باندې هم تاثیرات لري بیا د ګاونډیانو سره زموږ اساس ارتباطات هغه هم ډیر زیات مهم دي د یو لینډ لاک کنټری لپاره هغه مملکت چې په وچه کې راګیری هغه لپاره د ګاونډیانو سره حسنه روابط ډیر زیات ضروري دي یعنی یوازې موږ تاسو په وچه کې غیر هیواد نه درش پیته هیوادونه نور هم په وچه کې غیر هیوادونه دی واغې ډیر په پرمختللې اقتصاد لري نو دغه د ګاونډیانو سره ارتباطات هغه هم ضرور دي چې موږ تاسو وښو کولای خپل خلکو سره موږ تاسو په دې کې مرسته وکړو بل موضوع د سپلای چین ډیسټرپشن او چې هغه خپل د یوکرين د روسیا هغه مسایل سره سره هغه هم په موږ تاسو باندې تاثیرات لري دغه ټول شان چې راغونډ کې د څو مشکلات ستونزې پیدا کړې چې خلکو له جاب کریشن ډیر منفي تاثیر پیو کړي خلک بیکار شو همدار از د نرخونو لوړواله په تیراغې ډېری کمپنۍ حتی دې ته وادار شول چې ځینې سټاف یا کم کې یا معاشات نیم کې حتی ځینې کمپنۍ نه ځینې شرکتونه د سی هم پیدا کیږي چې هغه د ستونزو پر اساس باندې خپل شرکتونه بند کړل ولې د دې ترڅنګ د حکومت چې کوم اقدامات کړی دي هغه باید موږ تاسو یاد کړو چې یعنی د حکومت د شفافیت په برخه کې چې کوم دوی کار کړی دی بهترین مدیریت کوي دا وایي د پټولونه بهترین ټولونه کړی دی په مقاد امنیت په برخه کې یعنی مسایل په مقایسوي شکل باندې ډیر ښه دي دغه شته امکانات ته په کتو د دوی د صادراتو لړواله چې اوس یو شهر 3 میلیارډ ډالر دی او په خو یو شهر 2.1 میلیارډ دی یعنی ټریډ ډیفیسټ د نوی سلنه نه چې موږ تاسو تجارتي کسر شاوخوا نوی سلنه ده تا په 1500 شلو او 1700 خلو کې درلوده هغه اوس 27% تر اخته تکړه چې دا په دې معنی چې د صادراتو برخه کې یعنی دغه ثابت شوی دی د افغاني د ارزښت په ثابت ساتلو کې هم دوی ډېر کوشش کړی دی یعنی افغاني ثابت ساتل او ایکسچینج ریټ په مغه یو سټیبل حالت کې ساتل د خپل هم د بزنس انوایرنمنت لپاره مهم فاکتور دی چې دوی په لګیا د کار کړي ولی ځینی مسایل دا سیدي چې هغه شاید د دوی په لاس کې هم نه وي موږ تاسو ټول وختونه بد نړیوالو نه هم دای لکه څنګه مخکې چې ورور ویلې چې تاسو اقتصادي مسایل د سیاسي مسایل نه جدا کوي په اقتصادي مسایلو کې موږ نشو غواړي چې هغه باندې تکار وکړو ځینې ډاکومېنټېشن غواړي ځینې لیګل ډاکومېنټ غواړي تاسو کوم ډیو ډیلیجنس غواړي وایي کې په افغانستان کې د افغانستان بینک حتی د پرایویټ سېکټر لپاره هم یو ډیسک اجازه ولې شي یعنی دا مسایل د سیتی چې دا انټینشنلی ځینې مسایل دی لپاره جوړیږي چې مملکت خدای نه خسته خپل حالت تلاک شي ځکه چې د سیم قانونات ته ګورم او شته مدیریت ته ګورم که څه هم ستونزې به موجوده چې دا په هر ځای کې موجوده دي ولی ډیر کوشش شوی دی چې مدیریت شي هغه مسایل چې د مشرانو او د حکومت په لاس کې دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
محمد صاحب تاسو ترازو د سوداګری او پنګونی خونی چارواکي وخت نه وخت وایي چې سیاست باید له تجارت څخه جلا وګڼل سي دا په څه معنی ده او په دې ورستوي تحولاتو کې په دې برخه کې سیاسي هڅو یا سیاسي تحولاتو څومره نفوذ درلود
هیڅ امکان نه لري چې سیاست د تجارت سره جلاسی په خوا مرشم د فکر ولې د ټولو دنیا ته چې وګوره سیاست او تجارت تقریبا سره ګډ دي کڅو سیاسي اختلافات کته سي چین او هند تو وګوري پاکستان او هند تو وګوري نور داسې مملکتونه د دنیا ست چې سره کولای شي چې د مثالونه راوښتل زه فکر کوم مملکتونه داسې مملکتونه د کومور د زموږ همسایګان نو موږ باید د خپل سیاست تاسې عیار کوچ د دواړو مملکتو سوداګرو ته یا سوداګری ته یا تجارت ته باید توان ونه رسوینو دا ښه خبره ده چې په دې کې باید کوشش وکړو او دا سیاست باید اختیار شي چې څه وخت چې مشکلات هم راځي باید سوداګرو ته توان موږ داسې تقریبا موږ د دې ډیر ښکار سوي او دغه سیاستونو مثلا بعض وخت چې لږ مشکل په دروازه کې د یو ملک سره پیښ شوی دی زموږ څو ورځې مثلا میوه هلته ولاړې خراب شوی دی ولې دې ته باید ډیر کوشش وسي احساساتي برخوردونه باید ونسي موږ باید ډیر حوصله ولرو په هر کار کې چې د حوصله سره باید کار وکړو کچېره حوصله ونه لرو نو نشو کولای چې تجارت پر مخ لاړ شو هي نه کغه تجارت راوخه کې گزاره ده دا لکه یو دکاندار داسې دی یو دکاندار چې خپل حوصله د لاس ورکړي هغه نسي کولای شو مارکیټینګ وکړو زموږ لپاره هم لازم ده چې د پر حوصله څخه کار واخلو او څنګه وکولای شو چې دغه تجارت په منطقه کې مشروع تجارت ولرو نو کولای شو چې حوصله وسو او پر بازار هغه احساساتي شان چې راځي د اوسه جدن باید خورداري وکړو
ډېر مننه شغلی هډول ستاسو پیشنهاد څه دی چې له سیاست څخه د بانکي سېکټور د لری ساتلو لپاره څه اقدامات باید وسی او نړیوال کوم چې په پام کې وساتي
ما خو مخکې عرض درته وکړم چې بخیر د میلمه نظر هم قابل د قدر دی د احترام کومه احترام ورته لرم خو د اقتصاد او د سیاست ترمنځ زما مقصد دا و چې باید دا هغې سره ونه تړل شي موږ داسې یو وارداتي هېواد یو فقیر او بېچاره هېواد یو موږ ځان د چین سره باید سیال نه کړو موږ ځان د روسیې سره نه شو سیال کولی موږ ځان د امریکې سره نه شو سیال کولی نو لحاظ نه موږ باید خپل ولس د ولس خدمت خپله تاجره طبقه د هغې مشروع رضایت دغه په نظر کې ونیسو دغه ته ډېر توجه وکړو نور شیانو کې فرق نه کوي بالکل زه موافق یم د کان میلما سره چې سیاسي دغه کې باید چې څوک من ته خدای نه خواسته یوه تپیر راکړي دوه باید ورته ورکړو چې حیران وشي لیکن اقتصاد کې نه تاجر سره نه بانکي سکتور ته باید دا رانوړو نو بیا زه تکراروم چې تر هغې پورې زمونږ د هېواد اقتصاد زمونږ تاجرات زمنګا دغه اقتصاد وده نشي کولای ترڅو چې منګا خپل تاجرانو ته سهولتونه برابر نکو او ترڅو چې بانکي سکتور په صحیح شکل او په صحیح معنا په خو نه درو او ترڅو چې د بیمنلی سره باندې بانکي بانکونو سره خ روابط خ تعلقات ونلرو تر هغه پورې زمنګا اقتصاد وده نشي کولای نشي کولای نشي کولای که څوک پر خفقیږي خوشحالي کې دا زما نظر دی دا زما موقف دی تاجر ته باید دنیا نه زیات سہولتونه ورکم ځکه شاشک ضرورت ورته لري
بل اډول څه ډول سہولتونه مثلا سوداګر ته باید ورکول سي
اول ټیکس باید ډیر کم کما انتقال د پیسو باید په درینیم فیس او درې فیس تاجر ته ډیر زیات دی دغه زمنګ په وارداتو باندې ډیر مستقیما اثر کوي یو مثلا یو دغه دی یو د مثال په توګه یو پکې دی برقی پکې دی دغه څومره ټیکس په دې باندې کم او دغه کومه په انتقال د پیسو کې د دې په کې قیمت ته ولېږي دې نه زیات خلک پوری کې مستفید کیږي زیات مارکیټ ورته خو په فراخ کېږي او دغه کې زما مقصد دا دی چې باید ټیکس کم شي روابط د بانکونو سره زمونږ به ملي سطح باندې ډیر شي خیر دی ملما دې نه خطا کې ګبال شینو کې تنازلات باید وکړو فرق نه کوي ځکه چې موږ به سرشاد ضرورت لرو دا یو فقیر هیواد دی دا ولس ډیر غریب دی دلته خلک مینه او محبت او شوق لري چې دلته بزنس او تجارت وکړي لیکن تجارت سهولتونه د هغوی لپاره نشته څومره سهولتونه چې موږ کولای شي باید په ځان باندې حکومت خیر دی فرق نه کوي امارت اسلامي په ځان باندې لږ بوج راوړي لیکن خلکو ته سهولتونه برابر کړي او د تاجران راضي وساتي ترڅو تجارتي دغه کړی چې د غټ او پراخ شي او اقتصاد لګولو کې بیروزګاری به حد زیاته ده د دې سره زمونږ خلکو ته زمينه د روزګار پیدا کیږي خلک مصروفه کیږي ټول شین نن زما خو درته مخکې عرض وکړو چې دا یو زراعتي هیواد دی او دغه سي وارداتي له صادرات لرو لیکن صادرات شکر نور زیاتیږي الحمدلله او رس په زیاتی دودی لیکن تر هغه پورې منګه صرف پسلو قیمت باندې کېدل نه شو تر څو چې منګه صرف پسلو کې د سہولتونو ورکول نه مطمئن نشو.
ډیره مننه شغلی صاحب زاده. د دغه ستونزو د حل لپاره څه فکر کوي چې افغانستان اوږده لار په مخ کې لري که په لنډ مهال کې هم د غروان ستونزې حلیدلی شي؟
موږ کولای شو چې په لنډ مهال او اوږد مهال دواړو لپاره ورته یو پروګرام جوړ کړو. اول د سټیپ په سټیپ زما اول نظر دا دی چې یو اکنامیک ماډل خپل د افغانستان اسلامي امارت خپل اقتصادي خپل ماډل جوړ کړي چې دوی نړۍ ته وښيي چې موږ په څه قسم اقتصادي سیستم باندې موږ باور لرو او دا سیستم د یو کاغذ پر مخ راوړي د پانګوالو سره د داخلي تجارانو سره د خارجي تجارانو سره دا په مختلفو پلیټ فارمونو کې دا شریک کړي چې نړۍ په دې باندې پوه شي چې د دوی اقتصادي ماډل څه شی دی. بل باس دلته دا هم ډېر راځي چې په بانکداري سیستم کې هم اسلامي امارت غواړي چې اسلامیک بانکینګ سیستم باندې ډېر کار سره وکړي او حتی کوشش هم کوي چې دا کنورټ کړي دا د بانکي سیستم یو څه غیر سودي نظام ته. هغه لپاره هم ډېر ضرور دي تکل صاحب چې دوی خپل ماډل وړاندې کړي چې زموږ ماډل څه شی دی، دغه ماډل څومره وخت کې موږ عملي کوو، څومره ریسورسز ته اړتیا لري، دا ماډل کله عملي کېدلی شي او نړیوالو سره او طبعا داخلي پانګوالو سره دا موضوع شریک کړي. دریم باس چې دی هغه د تجارانو لپاره مختلف انسینټیو پیکیجونه دي، تشویقي کڅوړې دي، هغه د ټکس په برخه کې دي، هغه د ځینو د پروسو په برخه کې دي، هغه کېدلی شي چې موږ تاسو د ځمکو د ورکې په برخه کې هغه سره مرسته وکړو، د ځمکې ورته په ارزانه شکل باندې ورکو، په خام موادو کې د سرمایه ګزارانو او پانګوالو سره مرسته وکړو چې هغه مواد چې موږ تاسو هغه اقلام چې په وطن کې استفاده کیږي دوی د خام مواد راوړي، په هغه کې سره مرسته وکړو چې په هغه باندې تعریف او کسټم او هغه مسایل په کام کړو. د پروسو د ساده سازي نو وروسته یو ټیکنیکل ته یا دغه ترڅنګ پرلل ټیکنیکل کمیټه ډیره زیاته ضرور ده چې هغه د بانک د دغه لاندې او د بایو با صلاحیته کمیټه موجوده وي چې هغه په دې ټولو پروسو باندې کار وکړي، د اکنامیک ماډل، اسلامیک بانکینګ، انسینټیو، سیمپلیفیکیشن او ورسره د دې فالو اپ د مختلفو ادارو سره او بیا بیرته منو تاسو ته خپل ولسته معلومات ورکړي. تبه د دې به تاثیرات په شارټ رن او لانګ رن په وګد محل او په لن محل کې دا به ان شاء الله مستقیم تاثیرات لري زموږ اساسو په خالص تولیدات باندې، زموږ اساسو په صادراتو باندې، زموږ اساسو په واید باندې، د جاب کریشن باندې، په کل کې د مملکت په اقتصادي حالت باندې.
ډیره مننه د پروګرام له میلمنو څخه د سوداګری او پانګونې خونې له لومړي مرستيال محمد یونس محمد د اسلامي بانک د مالی او بانکي چارو د پخواني متخصص عبدالشکور هډول دغه راز د اقتصادي مسایلو د شنون کې نصر الله صاحبزاده چې ترشنه اسملندې د پروګرام کې مور سره برخه واخیسته.
خفایم خدایا عمر بیلتون میشو خفایم خدایا سوچ کی پرتایم پرتایم بیلتا لالیا سوچ کی پرتایم